سلامونه د شپې نه بجې دي زه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 500 تر 600 لکو افغانانو ته له 13 کلو راهیسې پناه ورکړې، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال ته په یو پیغام کې د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې هیڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله مانی له ازادي روډ سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. ښاغلی امانی وویل په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې په لومړي وار توپوهنې سره ټاکل شو 500 اوورونو کې 252 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه. د افغان الف ټیم په ګټه ریاض حسن پی اوسلو څلور توپونو 2 اتیا، نور علی زدران 53 منډې، اکرام علی خیل 44 توپونو باندې 44 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې. د سریلانکا الف لوبډلې د افغان ابدالیان لوبډلې په ټاکل شوي اهداف پسې 241 منډې جوړې کړې او د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 11 منډو په توپیر ماتې ومنله. افغان ټیم به د سې شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې لوبه ولري. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د سریلانکا په کوربتوب روانې دي. 8 هیوادونه پکې برخه لري او افغان ټیم له عمان الف، سریلانکا الف او بنگلادش الف سره په یو گروپ کې ده. په جنوبی کوریا کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې لپاره رئیس الکتر لګه و کسان مړ شوي او درې نور کسان ترې تم دي. د دغه هیواد کورونی چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزی برخه ګویسان کې نن سهار وختي سباندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. په تیرو درې ورځو کې د جنوبی کوریا په زیاتو برخو کې سخت اورښتونه شوي او محلي رسنۍ وایي د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. او د امریکا یو وګړی چې په کازوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونه کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې او په عمري بند محکوم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت پرون جمعې له دې اعلان سره ویلي د میرسات کانډیج په نوم دغه 40 کلن وګړی د یو افراطي ډلې د مرستې له کابله په بند محکوم شوی دی. عدلي وزارت وایي کانډیج له 2013 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت ډلې یو لوړ رتبه غړی و. په هغو کلونو کې دغه افراطي ډلې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونه ته چې طالبان او په ټوله کې افغانستان د یو داسې هیواد په توګه باندې معرفي کړی چې هلته د دب خبره ترهګرو ډلو پناه ځایونه اخیستې دي غبرګون ښودله.
دغه خبره سمه نه ده، نه د اوسېدای اجازه دلته ورکوو، نه هم د فعالیت او هېڅکله نه ورکوو. موږ خپل د جنګ په ضرورونو باندې لیر پوهیو، چاته نه غواړو چې ضرور ورسېږي افغانستان.
ملګرو ملتونو له افغانستانه د کادرونو او باسواده شخصونو په وتلو باندې اندېښنه ښوولې. ټولنیزه فعاله او ګیامیل وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او دا خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه بدلو کې شوه
او خلک په بیلابیلو ولایتونو کې د درملو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته، ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټ ته دوا مو ورته واخیستله، خو هیڅ دوا ورته ګټه و نه کړه. سبب یې خبره
مطلب ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 15 تر 16 میلیونو افغانانو ته له 13 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته د ده په خبره پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یوه ورځ وروسته چې د پاکستان پوځ د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوځ د اماړیکو د دفتر آیس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر د جولای پر 14 د کوټې چاوڼۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په غمله او نښته کې د ژوب له سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د آیس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته یو پیغام استولی.
موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته. دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده، خو د حل کولو دپاره به هغې خواندې مسؤلیت وي چې حل یې کړي. او پاتې موږ د خپلې خاورې د استعمال اجازه هېڅ نه ورکوو او په هر ډول د دې فعالیتونو مخه نیسو، د دې ګشتګزار مخه نیسو. او دې باندې اسلامي عمارت ښه ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاورې څوک پر استفاده ونه.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوها کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14 مغونډه کې ویلي دي چې له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی، افغانستان د فرهنګونو، موسیقۍ او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. بلړه پاموکړه دغه رپورت.
په داسې حال کې چې له هم ګڼ افغانان لخپل هیواد د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په 14 غونډه کې له دې هیواد د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواد په وروستیو کې د 200 بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د خصوصي پوهنتون پوخانه استاد سید خالد سادات چې د هم پر افغانستان د طالبانو لبیا زری واکمنۍ لپیل وروسته له دې هوا د وتلې دي. بي وزلي، بیکاری، د طالبانو لولوري کاری محدودیتونه، پر زکړو بندیز او نامني لخپل هوا د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولی. خالد سادات ازادي رادیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دویم خبره اقتصادي فقر دی، درېم خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړې دي. دوی فکر کوي که پوهنتونو وي او هغسې چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي، د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقۍ او پراخو دودونو له امله یو غنی هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي قدرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان قدرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
مهمردل چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د واړه باسواده کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستان وتلي دي. له افغانستان د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه په دو کې شوه، په ډېر عجله راووتل لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما په یاد شوه، هغه شعر چې ویل یې که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه، وطن ته مې په دې کې لوی تاوان لیدلی. زه هماغه وخت پوهېدم دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلېږي، د جهل، د نادانۍ، د یو تور ترکمۍ، د توتم، د وحشتونو دنیا به دې ځاینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ ګورم چې څه دلته خلک بېکارۍ، مثلا وړکتونې له منځه یوړ، یا دارمعلمینې له منځه یوړ، یا نور هره ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي، خلک وزګاروي.
اغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بېچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي، او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي، او دلته به د ترکرۍ زاله شي، او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري، د دې وطن دپاره ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
اغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار د پاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خواندان شي او مړی جوړی پیدا کړي، نو که چیرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټولو باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي کار کوي سیستماتیک د پردی تر شا خلک نه پويږي. اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون ستوري پر مخ چې هر چیرته سرګردانه دي خواره واره دي ماجر دي تاخیر کیږي زورول کیږي د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوږې امیل وه چې له افغانستانه یې د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې له افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې همدي له بیکارۍ سره ټکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه رپورټ لري.
نن د جولای 15مه په نړۍ کې د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د ځوانانو ترمنځ د بیکارۍ کچه تر بر هر وخت زیاته شوې ده او د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. ملالۍ د 2021 کال د 12 ټولګۍ زده کوونکې ده. ارمان یې و چې خپل د خوښې پوهنځی ژورنالیزم ولولي خو په خبرې اوس په کور ناسته ده.
امارات د انجن په مخ باندې د مکتبو او پانتونونو دروازې نه تړل نو ما به اوسه ولسه زه راغله شوې وم او بل د خوښې پانځای مې لوستلې و او د کور کې اوس بیکار هم داسې نه مورنه و نه انګون نه مرونه را دي. د موږ ټولو انجن ارمانونه د خاورو لاندې کړل.
ماریا بیا د حقوقو د ماسترۍ د دویم سمستر محصله وه چې د طالبانو حکومت د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګېدې. دا وایي دنده یې هم له لاسه ورکړه. اوس ټوله ورځ په کور کې بېکاره ناسته وي.
نه مې دنده شته او نه هم درس ویلی شم. یعنی احساس کوم لکه یو داسې انسان چې ګټه مې نه ځان ته رسېږي او نه ټولنې ته رسېږي. د کور په کونج کې پراته یم او فقط د کور کار کوم او دا ماته ډېر سخت تمامېږي ځکه چې یو نفر چې درس ویلی وي هغه د خپل آینده ته اهداف لري. دی مونږ دا ورځ په ورځ د ورانېدو په لار روان دي.
د کابل اوسیدونکی ولید د کمپیوټر ساینس له پوهنځی فارغ دی. دی هم له بیکارۍ کړیږي. وایي لوړې زده کړې کړي دي خو کار نشته. ار شوی چې د سړک په غاړه جوس او اوبه خرڅ کړي. دی وایي اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکېنی دولت کې مې انکشاف دیات کړي کمپیوټر کار په توګه کار کوم. اوس بیکار یم. د سړک په سر باندې اوبه خرڅوم جوس موس خرڅوم. د وضعیت مې ډېر خراب دی. هیڅ ښه وضعیت نه ده. همداسې زده کړې مې کړي خو اوس هیڅ د بیکاره ګرځم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوالې ورځ په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په معیاري زده کړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې د ښاغلي ګوتریش په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ موږ ته دا را یادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ سخت کال په دې شعار سره د راتلونکي د بدلولو لپاره د ښوونکو روزونکو او ځوانانو مهارتونو لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګري ملتونو د 2014 کال راهیسې د جولای 15مه دا ورځ په دې نوم ځکه ونوموله چې ځوانانو ته لا ډېر پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې لا څور کړی دی. سیګار د 1401 مریض کال په غویې میاشت کې ویلی و چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو لمخې چې په 2021 کال په جنوري میاشت کې کړی و له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه لا څور کړی دی. سیګار دا هم ویلی چې د 2021 کال ته دوبه پورې به د هغه کسانو شمیر د 9 لک او 9 لک ترمنځ وي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خپل دندې لا څور کوي. دا هم زیاته کړی چې د نارینه او په پرتله له بیکاری ډیر اغیزمنې شوې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00422112240.
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بي کیفیت درملو د کارولو لامل ډېر ستونزو سره مخ شوي او ډېری خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بي کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي د درملو له ټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بی کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې دا چې ناروغي نه ښه کیږي، بلکې له بیلابیلو ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډېر ځله له همدې امله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکي ادیبي ازادي راډیو ته وویل:
مسای می ناروغ هغه د خلی او د لمنی او ډاکټر ته موار وسته، ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټ ته دوا مو ورته واخیستله، خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه. سبب یې خې بهتر شو. بیا مې یو ډاکټر ته چې وا ډاکټر صاحب دا دوا سم نه و کېده، بېخې د قبرو لا پاتې دی. ډاکټر وویل چې دا دوا خو کیفیت یې سم نه دی. بیا مو بستر سو. مسای می
ادیبه وایي تر دې مخکې هم د بې کیفیته درملو له امله ورته ستونزو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکی ایمل هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي ډېری خلک د بې کیفیته درملو له امله د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
یو ځل مې مو ناروغه شوې وه، اته نسخې دوا مې ورته واغېستله، خو هغه په کار نه کوي.
افغانستان ته چې کومه خارجي دوا راځي، دا ټول بې کیفیته دي. اساسي ستونزه چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکی چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوا ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی، هغه دوا راځي چې هغه لوکالي. دې په خاطر موږ ویلی شو چې مصریت او مسنیت د دوا څنګه
دا چې د بې کیفیت درملو د پلور په اړه د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څه اقدامات ترسره کړي، د دوی څخه مو وپوښتل. خو ویاندویانو یې شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې د خص په نوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود، خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکه فعالیت لري او کتړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغه فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تیره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړي چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسیې ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیری دینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان په جنوبي سیمه زاپوریجا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایي او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر وی د روسیې پوز شای د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا شهرونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو شهرونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په اصل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بي پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي. پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفی ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بي پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
د کونړ او نورستان د لرو پروتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې او سړکونه ډېر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې باید بیرته جوړ شي. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي، په تېر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره، کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي، اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي:
ستونزه راولنې زمونږ د سړک دی، بیا زمونږ د هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نشم چې هسپتال ته ورسیږي.
حکومت ملی پارک میں
مرکز اسد آباد او چپی دری ولسوالی ترمنز موٹر چلون کی هم د سڑک ل خراب والی شکایت کوي او ل مسئول چارواکو غواړي چې د سڑک درغونی چاری پیل کړي. دوتنه موټر چلوونکی نظام الدین او ګل اصغر وایي:
سرک ډېر ګډوډ دی او خراب دی. ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې ګاډی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي. ډېر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ډېرې زیاتې ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي. خو موږ ګاډی ودروم ولس ته مشکل دی، که نه ودرو دومره وارز مریض وي مریض زیاته نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي. خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ مونږ والی صاحب محترم هغې ته رسولی دی. هغې را سره ژمنه هم کړې ده چې هو دا به کېږي او زه بر مرکزي حکومت ته هم هغې راته وعده را کړې ده چې هغې ته دا غږ رسوم. خو لا تر اوسه پورې دغه مشکل حل نه دی او ولس سختو ستونزو سره یقیني چې په دې دغه کې مخ دی.
د ذکر ور ده چې په تیر جمهوری نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هماغه وخت یې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولی دی. خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 530 لکو افغانانو ته له 340 کلو راهیسې پناه ورکړې، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي په افغانستان کې هېڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله مانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان عبدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. په جنوبي کوریا کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې له پرون راهیسې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او 3 نور کسان تري تم دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزي برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند د ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ.
نیمه نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلوګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جره پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جلکې ورک.
نورزیا صفی نومیږي، وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغه لومړی ورځ څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغه لومړی څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوتون کو دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینې خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړی چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي بې لحاظه او سپینستر کې بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیر وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هر ډول کې ده. مثلا کور کې وی تر ډیره بيځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له غو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی یو نجلۍ لا په نوي په ځوانۍ راغلی وي هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي خپله خبره هم نه وي ولیدی کوژده کړی وي د یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي هغه که په انتخاب کې وي هره برخه کې وي او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودی کی له نوموړې سره مې مارکه کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي هر ولسوالۍ کې وي هر مثلا کنجو هغه کې چې وي دغه یو رواج همیشه شته دا جلګۍ کور کې پیدا شو وایي او کچې پیدا شوی ده جنۍ پیدا شو وایي دغه وایي سره چې پیدا کېږي بله ورځ وایي جلګۍ ورکه وایي ورکړه بیا چې پیدا شو خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي بس همدغه یو خبره وي دغه وی ورسره وي هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي وایي نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
دلته دا زموږ جامعه چې ده تر څو چې موږ دغه خپل ځان هم دغو خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی همدغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده موږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو موږ تاسو جامعات چې ده مرسلاره جامعه ده یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالت پیدا کېږي پخوا وختو کې موږ واړه وو هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو موږ ډېر واړه وو چې چا کاره به دوی پیدا شو ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو سیاله دسمالونه ورکوي خلکو ته شلمي توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به م نو دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به م نو.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي جلکۍ باید خبرې ونه کړي د څونه عمر ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونیسي. نو دا سل فیصده ده درو کله له هغه ځپل کېږي موږ اکثریت نه نوې فیصده د ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس موږ یعنې نن مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ د خپل دسترخوان په سر نه راځي یعنې مور او پلار ناست دي ورونه ناست دي خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېلهمه هغه شپه انا انګان دي خو بېخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که د یو نه خوړو ناستې مور دی وو که نه. په هر برخ چې موږ دا موضوع موږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي. یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کیږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي، وخت هلته دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد هلته د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو کار ته خبرې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلی ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. ځانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایې آیا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کې نه کېږي. که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغسې نمایشه نه شي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور ده که مثلا ګرندار ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر باره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، مونږ تاسو کې هېڅ هغه نه لرو، نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت په همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. لا غلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زموږ یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شیدې راکړې دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمن ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک داسې مه کوه، هغه انسان خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته وجلې کنه باید څه وکړي کنه باید په داسې حال کې چې خپل مور هم یې وجلې ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې ایسته ایسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د لهر ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړی کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راځي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نه شي ځکه انجلۍ، په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکوري دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د تربیجوو د رایج کوو د مثلا همهغسې انګیزه ورکوو. کنې هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي، خو دا مونږ غټان یو چې هغه ته دا انګیزه ورکوو، همهغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو چې د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته دا صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره یې ورتنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کېږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کېږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ما ویل چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه ده زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، بیا مونږ که بس یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه و، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګور مې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راشي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری دي، په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده، خو بیا هم که مونږ پښتني کورنۍ ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم
دا ستونزې دا مشکلات لري سورت سربل نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي. دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږه کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږه دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږه هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږه بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ زما مزحه یو غاټه مېمانی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صحت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله څه زما دریم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي داسې مصروفه یې، وخت نه لرې، ځه پرېږده، مه کوه، دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ویلی نه. یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنی زه چې نه یومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر غټې لکورې وزي په بل کور کې بیا یو بل ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپل د خپل کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې کړ، له خپل تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هو د کسمه لسه مور پلاست هم دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاش مې دا لس زمن نه درلودای، خو یو لور مې درلودای، همداسې مې درلودای.
بله،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارځکه دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنی دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې حاجه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی، مننه.
خو داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي
لمونږ سره غږیدلې دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوي، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دي چې تاسو حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي هغه کافي حقونه دي، هغه داسې حقونه دي چې هم جلې پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغه سي مسائل زمونږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا د دغه سي بدبختي او درپدری او سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته پیو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا د هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
I'm not afraid.
مزاج لرمو